نظر دی.
چلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري، ورپسې ناجیه ساپي سپورټي خبرونه لولي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له تسلیم شوو داعش وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اروزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د یادې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شا شوي او دغلته د ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی. دا چینارتو ولسوالۍ امنیې قمندان نن ازادې رډیو ته وویل چې تېره شپه اویا تنه کمنډو سرتېري هم دې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال 15 وسلوال طالبان او دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان دي. په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ناروغي پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګزند ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یې تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګزند د واکسین څاڅکي ورکړل شي. سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې زنډوي. سعودي چارواکي پر اوتاوا تور پورې کوي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. او په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمېر له 122 تنو اوښتې. د تاریخ تر په اندازه 2 درجې دې زلزلې د اندونیزیا د لومبوک ټاپو ځپلې.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انډونیزیا سفیر له هغو افغان لوبغاړو سره وکتل چې دغه هیواد ته د آسیا د 13 پړاو سیالیو لپاره ورځي. د انډونیزیا سفیر عارف رحمان په دغه ناسته کې ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد به افغان لوبغاړو ته بشپړ امکانات برابر کړي. د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله چې دغه ناسته کې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ویلي افغان لوبغاړي د آسیا 13 پړاو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې له دغو لوبو ښې لاسته راوړنې ولري. ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانستان د 1400 بیلابیل رشتو ورزشي کاروان په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د لوبغاړو د غوروي په هدف د بیلابیلو زونونو د نویو لوبغاړو لپاره په کابل کې روزنیز کمپ په لاره اچول شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکه ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبغاړي بیلابیلو زونونو پورې اړه لري چې څو ورځې وړاندې ترې ازموینې اخیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د دغې ازموینې په نتیجه کې غوره لوبغاړي ټاکل شوي چې اوس ورته روزنیز کمپ په لاره اچول شوی او ترې وروسته به د آسیا او نړیوال جام لپاره منتخبه لوبډله غوره شي. د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو لوبډلې په دې وروستیو کې د تمې خلاف ښې بریاوې ترلاسه کړي او مینهوال یې حیران کړي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو له لورې د آسیا جام اتلولي او د نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پایلوې رسیدل هغه بریاوې وې چې د کرکټ نړیوال تبصره کوونکي هم حیران کړل او افغان لوبډله یې وستایله. او علي اصغر نظری د اندونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی چې د لامبو په برخه کې ګډون کوي. نوموړی له 100 میاشتو راهیسې د مسلکي تمرینونو په کولو سره هڅه کوي چې په دغو سیالیو کې د هیواد لپاره ویاړ ګټلو ته ځان چمتو کړي. دغه ملي لوبغاړی په داسې حال کې هیواد ته د ویاړ ګټلو لپاره ځان چمتو کوي چې په دې برخه کې لږ امکانات موجود دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هغه راپور د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د عمومي رئیس له خوا رد شو چې ویلي وه زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي. وصل وصال راپور لري.
د افغانستان د زندانونو او توقیفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی وایي له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. ښاغلي کوهستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 15 تر 10 سلنې پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې امله بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې کورونه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره یې د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. نوموړی هغه څرګندونې چې ګوندې د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي.
ما با صدها موارده داریم
دی وی موږ په سلګونه داسې موارد لرو، هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زندانی ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. دا په هیڅ صورت نه تاییدوي چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي. د نوموړي په خبره زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوخت دي او د زندانونو مسؤلین له هرې ممکنې لارې د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر تېره ورځ په یوې غونډه کې ویلي ده چې د زندانونو د بد وضعیت له امله د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي دي. د دې په خبره ځینو زندانیانو سره لدی چې د بند موده پوره شوې خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. اغلی سمر ویلي یو شمېر کسان که څه هم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوي خو په بند کې د یوې لنډې مودې له تېرولو وروسته آزاد شوي، خو بلخوا داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر دا شان په زندانونو کې د لازمو امکاناتو د کمښت له امله هم اندېښنه ښودلې. د زندانونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی هم مني چې د ځای د کموالي له امله په ځینو زندانونو کې د بندیانو شمېر زیات دی. اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د دغې جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي. دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي. همدغه د بشري حقونو کمیسیون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نه شي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسي. له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت د پخلاینې پر مهال د جنګیالیو د جنایتونو د بخښلو صلاحیت نه لري. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشري جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري. دا څرګندونه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې مطرح کړی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم دا راز وویل چې افغان دولت له خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژنګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي.
ما در مسئله صلح چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی
در صلح به باب خبرو که باید تو مسئله رو تا پام وشی. لومړی د خبرو لپاره باید مقابل لوری په دقت سره و بجندل شی او دویم د جنگی او بشری ضد جنایاتو بخنه زموږ صلاحیت ندی.
ببخشیم
خو بیا د افغانستان د سول علي شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل بې له قید او شرطه بللې دي، خو د سولې په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړې اجندا لري. د یاد شورا ویان سید احساس طاهری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد ته د سولې راتلل د ټولو افغانانو هیله ده او د سولې د راتلو په برخه کې د سول علي شورا د افغانانو د غوښتنې او د هغوی د مالکیت پر بنسټ هر ډول مثبتې هڅې ترسره کوي. ښاغلی طاهری د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو په اړه داسې خبرګون وښود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه.
هیله ده چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د خپله دنده ترسره کړي. د سولې پروسه د افغانستان د سولې عالي شورا پورې مربوطه ده او په دې برخه کې چې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو د دخیلو بنسټونو سره مشوره ترسره کیږي او بس پرې کوو. موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم درس وایي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوی دایشان باید د ترسره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخښلو غوښتنه کوي او وایي چې د جوزجان له پخواني ولی احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړي مرستیال د ایجنسي حیثیت قضیه هم په بېطرف او جدي توګه وڅېړل شي. اغلی سمر اویل
ما خواهان عدالت هستیم و بررسی قضیه به صورت جدی.
دا په داسې حال کې ده چې له ترکیې څخه هیواد ته د جنرال دوستم د رسنېدو مخکې د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري ویلي وو چې د ښاغلي دوستم او احمد شي جنجال حقوقي اړخ لري او د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به ورته رسیدګي کیږي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. حکومت وای په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان له مخدره موادو اغیزمن دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روغدو په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د حکومت له ټولو ارګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دوشنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه. خاغلی قائم په هیواد کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودې او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وبالو، پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی اتحاد ده. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثر دي، یا مواد استفاده کوي یا دغه تر تاثیر لاندې دي یا موتان دي. حدودا 1.9 څخه تر 2.5 میلیونه نفر مواد استفاده کوي، حدودا 5 میلیون موږ موتاد لرو.
د جوړې ناستې ویناوالو ورزش د سالمې ټولنې او په مخدره موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي. خو د افغانستان ټول اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیات کړي.
پاین مای گذشته توانستیم چې بیشتر از 107 تن مواد مختلف نو وزارت
د وویل په 13 میاشتو کې توانېدلی چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی ده.
کیفیت کار مو بسیار عالی است.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پراخولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د زندانونو 30% بندیان د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل ګڼل شوي دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداره وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په ننګرهار کې د ملي اردو یو سرتیری خپل ځان د خلکو د خوندیتوب لپاره قرباني کړ. شاه محمود شینواری ورباندې راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د یکشمې په ماښام هغه ځانوژن کې بریدګر چې غوښتل د بیسودو پل ته نږدې د ملي اردو د پلټنې مرکز سره ځان ته چاودنه ورکړي. د محمد عمر په نوم د ملي اردو ساتیره پرې پوه شوی او په غېږه کې د خلکو له ګڼې ګوڼې لرې کړی چې وروسته بیا بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي په دې پیښه کې خپله د ملي اردو سرتیري ځان قرباني کړی او 4 تنه نور زخمیان شوي، خو د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ژوند یې ژغورلی دی.
محمد عمر په نوم یاد اتل سرتیري خپل ژوند قرباني کړ، خو په سیمه کې د سلګونو وطنوالو او نورو سرتیرو ژوند وژغوره. په دې پیښه کې خپله محمد عمر چې د هیواد اتل او زړور سرتیری و، د شهید شوی دی او 3 سرتیري او یو بل وګړی په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ملي اردو سرتیرو تل د خپلې خاورې او ولس د ساتنې په خاطر ځانونه قرباني کړي او په دې پیښې سره یې ثابته کړه چې د خپل ځان په قیمت د خلکو ساتنه کوي.
زه ډاکټر اکبر ساته د کونړ ولایت ما هسپیټل بیسودو کې په یو شخصي کلینیک کې کار کوم. د بیسودو پلس چیر ما کومه داسې حادثه پېښ شوې ده چې د ملي اردو سرتیری بریالی شوی دی، هغه ځانمرګ یې په خپل غېږ کې واخلي او عام خلک د تلفاتو نه او د ژوبلې مرګ څخه وساتي. دیو ثابته کړه چې واقعا د دې وطن اصلي ساتونکو یو اصلي بچیان دي.
ریاض مینوم دی تانن چې کوم پیښه په بیسودو کې شوې، کوم ځوان چې خپل ځان د ولس او د وطن لپاره قربان کړی، ولس لپاره څه پکار دی چې هغوی هم څه وکړي، دا شانتې د دې خلکو ملاتړ وکړي او د ملي اردو د حکومت سره مرسته وکړي.
له کله نه چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پر داعش وسلوالو ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي، د جلال آباد په ښار کې د بریدونو او چاودنو پیښې زیاتې شوي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو واخیسته.
د دې خبرونې وروستۍ خبري راپور راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات نن په ډاګه کړي. په دغو بندیزونو کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې په برخه کې نوي محدودیتونه شامل دي. نور له احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوې دي. پومپیو دا څرګندونه پرون هغه محل وکړي چې په سنگاپور کې په یو نړیواله غونډه کې لګډون وروسته واشنگټن ته ستنیده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې نن د اګست په شپږمه نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولای چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلی پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. پومپیو ویل دا بندیزونه یوازې ځکه لګول کیږي چې د ایران خلک له خپل حکومت څخه ناراضه دي، او په دې برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز هم د ده په وینا ډیر روښانه دی. هغه زیاته کړه امریکا غواړي چې د ایران خلک د خپلو مشرانو په غوره کولو کې اساسي رول ولري. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یو حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو، او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولویده. وروسته له دې چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، د ایران دولتي ټلویزیون د یکشنبه په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسعارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسعارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یو ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي، او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه فسخه کیږي. خو ولسمشر ټرمپ سک کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زر غاګونه ډرامې درنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنو اوریدونکو تیره برخه کې مو اوریدل چې موسی ګل د خپل بخت د خلاصېدو لپاره لکفترو او تاوس دعا وکړه. اوس به اورو چې د چا سندرې ویل پیغام اوري.
وطن دې یار په مخ وطن وی چې یار دې نوې څ وطن څ به وطن.
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې.
سردار خانه خیریت خوبه وی؟ نه سلام نه کلام، څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وخایم، پوی بشي چې لیاو سیر نه سو په تیری پخیږي.
وسړیا تو خو مې یو ځل په خبره پوکه بیا
چپ. ستا خوله د میږه زړه د دې لیوه دی، اوس راته نرمې خبرې کوي پس شامې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسوم؟ ته مې اوښه یې.
بس د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې، هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
گوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، دی میراث حق در سرشته، خود تو پا خدای باور وکه، پا ما غریبه مکوه، کمی سپانه مرتا کرده ایوی چه؟
کمی اوس، پسترگو که لنقاوری ما چوی؟
خوشی که خیوان می، چیست پسردی توب نپیه که؟
تصبر، اوز بده زخواخشم
ای تازه خوله کچه دواره لیوانی شیوه یه کچنگه اوه خدای خیر سردار او رو غزمی دینی سم پریک دهی من انگه تدم لسونه دقیقی دی وقتو او پاسه
اول دل آس را واسه او وای خورده را تلم سوی
بسی تاسو پریک دهی ده خبر ببیا او روست سر سپینه او
در او آخنا
اوه داده تو غزالمه احلا
هاجری لتاسو را بعد از این گلبانو بیزنی آقا و رزم دو خوز و دو شورا پا دوتر که ولیده
او خیلی پیجنو آقا و رزی ده انتخاباتو ده گرد و ورد و خبری که ولی
ای وقسی ده گلبانو ده یه را تکره ده ده انتخاباتو پا کمیسون که خل وره چوکه لری
گلبانو ده پا خیر راشی
خیر روسی تاسی طول استری مشای انن میتر بی بی تا ویل چه ما با گدر تا بیایی چلی انجونو سارا پا انتخاباتو نوری خبریم وکم
هو گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسونا با کمچا دو منگیل زان سارا نوی را بری چلی دی جای خو گلبانو هم دو شورا دوتر توبه پکی وری
دی منگی غم دی نکی آجره دو منگی لزان سارا را وری دی
ساما دا حجرات دوائی منگای ما تاو ساتی خا اوز بده انتخابات پا بارا که نوری خبری موکو
گلبانو ما یوا پختنه کولا
دیر خا مهربانی وکا
ما وی دلت خورا قم رقم خلق زنونا کندی دوی نو سره چا ترای وچوی
دا پختن یو بیباوری لاجری سرم و اخو تاسی دا سوگ انتخاب کهی چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورانه او سری میرمن دیتا نپریگدی چی پا انتخاباتو که برخو لری
تا خواهی تروری دا خبرشتا خو باید دی چمو گو تاسی سری او کورانه دا خوز دنو راقونو ترسنگ دا انتخاب او رای پاقم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر چخه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اگه دو منگی می چه راوری دی زا همی و پختنه در نکاو
بی بی حاجری مننه چی زما ده پارا دی منگای راوره دی بس نو یوانا سل پختنی خوو که
پختنه می دادا چی کچو که یو کاندید تا رای واچوی حقا بل کاندید زوروار یا ظالم وی رای چون که تا خوب کم زرار نشی رسولی
دا دیر خوب پختنه دا در رای چول پا وقت که ایچ چوک پدی نپویگی چی تا چا تا رای واچوله خا اوس دا وای چې تاسو به څه ډول شخص سره اچوئ
داسې چاته چې پوه وي وطن او خلک پې ګران وي
ډېر ښه نور به څوک وایي
چې وطن ته خدمت کولی شي په دې پسې به نه ګرځو چې ته یا نارینه یې یا ښځه یا د دې قوم یې او یا د هغه بل قوم یا په دې ژبه خبرې کوي او یا هم په بله ژبه
آفرین بی بی حجرې ترورې ډېرې ښې خبرې دې وکړې خدای دیو که چی دکلی ولش طولی خزی پا دی خبر رو پوهیگی
دل اصول نو ترناکی می درد کبی کاش که ترناکی لاسو نمی ده زیر پایی دو کشده پا ده کریزو تکور کری وای
از رو دی بدموش سلام علیکم
و علیکم سلام خدای داده تل کم علاکه ده مرخیری غنده راشین سوی تا وای که
ده مرخیری غنده نیم راشین سوی رو دی بدموش پا تا پس راغلم چی پا گده ده زوانان و شورا تا ورشو او کلی ولست ده خیر کم کار پایل کو
که دی کدی چه راغلی
خواه دوایا چلا دی وچ توتنا رباب جوڑاوی و کسرین دا
خدای دادا لعقل نبار بادا د خوړ پورې غاړه د دلاور خان دیقانه نه ګورې چې د سیلاب په مخ وټی وي چې د دلاور خان ځمکې له سیلاب نه بچ سي ته وایي ښه
په دې خو زه هم پوهېږم خو زړه دې پتمشه ما وایې ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوي چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوي
ته مست یې مست وایي ښه زه د خان دلاور خان ناظر یم دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو دوه کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي
راغلي وبوله
هغه څنګه ته وایې ښه
هغه داسې چې زړه د پدمشه زما خواښې راغلې وه مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوي د موسا ګولي په کیسه کې نه یې
ساده ګله ته د شونډې مه زړوه زړه د بدمشه خو د اعداد یار دی تر داده پورې پرېږده ستا د خوشحالۍ خبره کوم
ښه ووایه موسا ګل نوکر دی درته غوږ غوږ دی ته وایې ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه
وی رښتیا
هو ویلې چې په زرپري ولوار نه اخلو مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی آرام دی
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه کوی چې ډېرې خوږې رالګي
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی زړه د بدمشه خیخي درسره کوي
ووایمدا څومره ښه خلک دي خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وایې ښه
ورخطا کېږي بانه که خدای کول هر څه به وشي اوه خو یوه خبره یې کوله هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي هغه خو د زرپري حق دی ورجار به کو خو خدای داد ګولیه
وایه
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی که هسې خوب ویني ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم دا خو ویښ یم
سبحان الله الحمد لله
مولیسه تا ته وای مولیسه
سردار خان خیریت خو به وي ما ته دغه وکړه
هو مولیسه پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی
خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
مولیسه ډېر بد رانه شوي دي زما د خور میراث
ښه ښه رښتیا هغه خبره څنګه شوه
لوی ظلم رانه وشو د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړ
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي ولې دې داسې بد کول
بس د شیطان مې ومنل ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان دی نو تا څه ګمان کاوه
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راته لمسوي چې له ما نه میراث واخلي خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي له پیښې نه تېښته نشته بیا پام کوه او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه
خو مولوي صاحب ملنګ مې سخت واهه زه وایم هسې نه چې هم به مې خور کونډه شي او هم زه به بندي شم
خوله دې په خیر خلاصوه ملنګ جوړ تیار دی زه له واقعي خبر شوم الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون سختن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه
رښتیا مولوي صاحب
هو بلا هوا او برکت نو
شکر خدای
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و
الله شکر مولوي صاحب په خوله دې څو برکت شي
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې نو ځان د خدای په لاره برابر کړه ورشه له خور او اوښې دواړو نه عذر وغواړه بښنه ترې وغواړه د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړه ته یې هم ورکړه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د انتخاباتو د مستقل کمیسون استازی ګلبانو د کلی خوز ته وویل چې هغه چاته رای ورکوي چې پو صادق د خلکو او وطن خدمتګار وي. درنو اوریدونکو، ولې باید صادق او وطن دوست کس ته د جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې نیولو پرته رای ورکړو؟
رادیو آزادی.